وی متحده ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیر ونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بې وزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. ده رادیوی مجله ده نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د راډیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال واز یو قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د تی تمشا کولې پکتیا دا
په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې ناسته شنیسترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکي.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نن نه خبرونه کې به د کندهاري سیمېزي موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یاد صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي، د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسیدلي او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډیر ژر یاد صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دی نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې د غاله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستي کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشي داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډیر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فرش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیر د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمن رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کې چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پام لرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیونه یو څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انزور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خاچما اشاره ورته وکړو، مګر واخلو ناول دی کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیخي وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسه تجربه هم نوي کړي، خپل نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلي، په یوه ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول دی اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمن وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نیو یو نیمګړتیا اصولي او تخنیکی نیمګړتیاوي خامخا پکېشته دي. نو هدف دا دی چې لک تر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې، د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره غوږ دی، موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه دی، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لګه یوا داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوه، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو هو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر وستون زده او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکورې ته پلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبري په یو ډول په کرکټر باندې ته پلوي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو کوی چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې تبه فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنه هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانوي ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي، ته ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې دغه فکر یې ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا کته څه دغه د ارواښت شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلي، دغه د تلپاتېوالي یو ویلا تم دغه و چې د دې کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل بحث باندې کله مخکې لاړ شو، کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم تو کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دی،
یعنی یو خو د محتوی محتوایی لحاظ تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامې کړي. زه حتی داسې یو ناول مال وستای چې په دې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوې چ تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوی خبرې کوي، حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکاتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي الته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکاتنه یا د نقد ډیر داسې او چاته بولی فکر کوي چې د خپل طبيعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداس شوی و نو ما څنګه کړی وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همداغه کوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخیا اصلي پیغام لمنځه وړي. نو ولات
بل پښتنه په نقل قولونو کې کوم معمولا موږ د بډول نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلت لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوندور کی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګيږي په خپل او هغه چې لیکوال وګيږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګيږي یا کله نه کله دوه شریک سره
نو مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشل مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نه کیچره مست کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګړې شي یا فشکارې ورکې یا مثلا یو ډول درمل ولکې چې د پلوی لاستان منطق ورپ برخه کې انجبه ورپ برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړي نه باندې پات رسیدلی یو یادي زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټول نه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پات ورسیږي مغه سدي مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که خبرې کوم او که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په امده ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کې شی پاره کړوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کې شو او د سمره مهمه د منظر کې شی
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د یاروای حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
څه ډول خوبونه ویني اته تری ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه د بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دم تډیله تډیره پوری د لکه څنګه چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. پدې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیدات او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زوی مثال ورکم څنګه چې غټي په بند کې وړيږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو تر رسیدي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدی چې غټي تر رسیدلې نو د دې 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 ناول په فایل کې آتا په پینځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایلې ونه لري. عقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه دې ناول لیکوال ما دا دغه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایلې دغه سي چې لوستونکو وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وي دې نه خو بل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وایي چې ما چې څه وخت لاغه سي ورشل داني په عامه باندې یا د عام لوستونکو کیغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایلې څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړای مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
سلسله زو موسیقي هو د کوچنی نوم خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپارس کړنو د سه د سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دې بخې ټول استاد او استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کې
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا دا وشه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې موږ د سې ډلګې لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې ده دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله سلسله په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالر تقریبا 50 هفته نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرله د وظیفه لرله داغه د موږ تشکیل څه لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې محمد هنری په شخ کې نه
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت چې تاسو ګروه هنری درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ته جشنونه ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرم، شاګردان لرم، شاګردان روزل او شاګردان روزل دي. دا اوس هم فعلاً ودو ته ځي د خادګان خلک دي، از ګروه لري یا کوم ګروه نه لري ځي محفل ته.
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو आवाज وای، आवाज خوانی کوي، کوم آلې تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای؟
آلې خو ما تمبرم لګ لګ مزاده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم.
که هم دغه دوه شیان تاسو زده دی ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې؟ کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري، دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر؟ دلته
خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده، مېدا پروګرامونه شورت راغشته او پروګرامونه رقم رقم دي. کوم نفر شور دغه په طبیعت کې ده کار
او کچیر ته تاسو نه څه وښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه مونږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې واورو؟
بس سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر نه سم خو تا نه خفه کوو، بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو. خو ما په خپله د وطن په هر ځای ګران ده، نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی. ما یو سندره ده، ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه. ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله، ښه کمپوز هم وو واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډیر ورسره مینه والا خلک لري. نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه، یعنې کړل شوې وه، یعنې د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو؟ هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه کې اصل صاحب موږ پس د دکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خونه کړه.
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمينه برابر شي یا شرایط برابر شوي دي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغه ژوندۍ پاتې شي؟ خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته خو څومره ورته امکانات برابر شوي دي؟
نن د خپل لپاره خو ته اصل څه ترسه شي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورم مخ کې یادوري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی، اوس تاسو تشکیل نه لري. اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي؟
ولې حاصل څه ډېر کم پاتې دي. بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي، بیکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره یې روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی، نظیر هم په کور کې دی. د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایست محافظ محافظ یم.
فقط دیگه از رازی تر بگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمشه؟
بله بله، هنرمندی در شیان نست بسه گیز رسو اتا بجه رسو تر سالور بجه پوری بس سالور بجه شده بیرتزو.
چه فکر که در شاست چه هم دغه رقم چې اصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړه، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به هم اوس که تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم دا شه پیدا کړي.
ریف جان، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله هم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهرباني.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوره ور باندې راغی و درې پیریان بدر سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړنجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښتې یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې. په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل، چپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې چپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم. ته یې په پښو که. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یې وړې. نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته. لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مینو پاپړ راتراوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوڼې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین اغا؟ زما شیرین اغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرین اغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څنې دي، داس زما تر مخ کې وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوندګنی، یو دیوانی هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ د زمکی، دوزخی روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هاغه دلتا بیلتون که، نومی ده هاغه دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یې به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکی ګورې
ریشمین خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه ویلي یزما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتل وو کک د جنگ لوی پهلوان وو کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو کک سرکش وو کک مغرور وو کک عاصی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و ده هر چا لناز مکیزه یو لوروه ده فرهاد پاچا گلبویه چه خکلای و مشهوره پا طول پارس که گلبویه پا دلبره که میدان یو بول ده کک زلغ همدین جلی پا جهان یو بول کک مین ده گلبویه پا خایستو شو مغرور زلی ده ده ناز ده پا توپو شو هر ورځ لمازیګر تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د ګلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نشوه د فرهاد پاچا غوګونو ته چا یوړه یو ورځ لورز و راغ فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ گلبویه لپاچانا و غختلا پاچا تریخ شو خود کک زده مات نکر ویل بابل که در رومیان و جنگ تا درومو چه جگره نراستانشو بیا بگورو خای لاس ده گلبویه پا لاس که در کرم انتیخوس ده بابل زمکی دینی ولی پا ده جنگ که می ارتیا ده ده کک گرست ده ده رومیان و جنگ تا ولاش از ماز مریا ده گلبویه والور صوبه ده جگره ده کک چه مست به جام ده عشق ده گلبویه بو لخپل گرز سر روان ده جنگ پلور شو پخپل گرز پلخ کر که وکڑه لاره لرومیانو نیه وویسته کوکاره انتیخوس بابل که مات ده کک پزور شو جگره گرما وچه دخته که شوی دوده لکراشی پا بیدیا که توپانونه ده ساکی که چوالو نوی لخ کر راغه او رومیان تالا ترغی پا تیخت و لارل هغه وقت چه ده جگره دوده پانا شوی خونره توری چه تیکو که بیا پوخ شوی چه خوالی او وین گردی پا او بو شوی ده کچوالو لوی سالار چروان روان شو ده فرهاد دربار و جور سترک اگدهی که کک دربار که ده فرهاد تر چنگ ولار بو چه چروان ده خپل لخکر برخه و غوخته ده بریا پا میو مست فرهاد سر تاو کر پا دیر کبری چروان پا سپک و سپک کر ده ساکانو سپکاوی ده کک حیران شو ده چروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کیږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناچا پناره کلی چه کک چه شو زما سالار ها پیل افغان سرتیره چیری دی وحشی کچوالو خخم پاره دلی دی کک گرز ایلکلی ما تا داده برا حلی چه شو حلی چیری حلی وای وای خو کک نو نه نخد قامت و نه سیور سهمگین چیری دی گرزو چوک استازه دی کک راغه و فرهاد تا چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکری، کک دخپل و تربوران و قتل نکری، کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا، خپل و رونو سر جنگ لیوانتو بولی، خدای دی نکری تو رسر پا خپل وینو. یونانیان چه ده ساکانو ملگرتیا کری، نو پارسیان ده ده جگری ده تینگی ندی، ما تا گده پا پارسیان و شوابه ککه، د چروان چالاک سپاره پزغر در آغلل، د فرهاد لکیگده گرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دولخ کرو، د چروان او د فرهاد د تورو شرنگ شو، لکیگده نگرد چاپیر د جگرو شور و، د ساکان و یرغل تن لکبریخنا و، اشکانیان و هر اخوا پزغل پر تیخته، شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر، ده چروان ها قهر جنه توری وخور، ده فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو، ده ساکان و لخکر خپل حیوات ستون شو.